سلامونه او ستړي مسی وخت د سهار لس بجې شپې نن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د اپریل 15 نیټه ده. د مشالې ډو په یو بلګړې کې مرزا عبدالحی کاکړ خپلې کوم هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بحث په دې ګړې کې د مولانا فضل رحمان خبري کانفرنس د پټا ریفارم یا اصلاحاتو لپاره د بیا مبارزې پیلولو خبره او په باجوړ کې احتجاج یو شمېر نور رپورټونه په دې ګړې کې لرو او په دوه مینه کې سندرې جادوګرې درته لرو او په پیل کې به ریوال کاکړ خبرونه وکړو.
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د هند پر حکومت نیوکه کړې دي چې د په وینا په کشمیر کې پر ولس ظلم کوي. په کوټه کې د هزارګانو لخوا د هدفي وژنو پر ضد احتجاجي ناستنن پشپړم ورځ هم دوام لري او د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنائي ویلي چې له اسرائیل سره خبرې اترې کول به یو نه هېرېدونکی تېروتنه وي. بشپړه خبرونه. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د هند پر حکومت نیوکه کړې دي چې د ده په وینا په کشمیر کې پر ولس ظلم کوي. مولانا فضل الرحمان د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل چې په دې اړوند به د جمعې په ورځ په ټول پاکستان کې احتجاج کوي. مولانا فضل الرحمان پر دې مهال په پاکستان کې د سیاسي کړکیچ په اړه ویل چې حکومت بے واک دی. زه چې څه ته واکداران وایم هغه لاچاره خو په اپوزیشن کې دي. د حکومت ماته چې کومې ادارې دي هغوی له ځانه واکمن جوړ کړی دي. ټول حکومت په عدالت کې ولاړ دی. که د هیواد د سیاسي نظام د حال سو نو بیا د سیاستوالو او پارلمان د مستقبل په باره کې فکر مه کوئ، بلکې د ملک د راتلونکي په اړه فکر وکړئ. مولانا فضل الرحمان وویل حکومت یې ته یې ویلي چې لومړی دې له قبایلي سیمو بې کوره سوي خلک پر ځای کړي او بیا دې د هغوی د راتلونکي په اړه پریکړه کوي. په کوټه کې د هزارګانو لخوا د هدفي وژنو ضد احتجاجي ناسته نن په شپږم ورځ هم دوام لري. د کوټې پر علمدار سړک د روانې د احتجاجي ناستې یوې مخکښې جلیلې هیدر پر نوښت مشال راډیو ته وویل د دوی هدفي وژنې دې ودرول سي.
نوموړی وایي زموږ د ننۍ درنې هدف دا دی چې تېر ورځ په کوټه کې د هزاره قبیلې پر ټیکسي ډرایور ډزې شوې او دا لړۍ له ډېر وخت راهیسې روانه ده. زموږ دا پرلت د امن لپاره دی. موږ له ریاست خفه یو ځکه چې موږ دا امید له لاسه ورکړی چې ګینې حکومت به موږ ته تحفظ راکړي.
نوموړي وویل چې تر اوسه هیڅ حکومتي چارواکی نه دی ورغلی او نه یې هم ورسره رابطه کړې ده. دا احتجاج د تېرې جمعې په ورځ له هغه وروسته پیل شوی و چې په کوټه کې یو ځل بیا نامعلومو وسلوالو د هزارګانو دوه تنه وژلي او اته یې نور ټپې کړې. چا تر اوسه د دې ذمهواري نه ده منلې. د فاټا سیاسي اتحاد وایي ډېر زر به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو مسله بیا راپورته کړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اسد افریدی د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل ځینې سیاستوال او نور قوتونه نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات وسي. دا په داسې حال کې ده چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې قبایلي سیمو ته د پاکستان سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غځولو بل له قومي اسمبلۍ منظور شوی خو په سینټ کې منظوري نه ده ورکړل شوی. د قبایلي سیمو سیاستوال او قبایلي مشران د دې سیمو د راتلونکي عیني حیثیت په اړه لا هم پر دوو ډلو ویشلې. ځینې غواړي چې دا سیمې دې په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي او ځینې بیا وایي چې په دې اړه دې تر هر ډول پریکړې کولو وړاندې د دې سیمو له ولس څخه په ټول پښتنه کې رای واخیستل سي. د باجوړ یو شمیر خلکو ویلي چې دوی په 2013 کال کې پوځي عملیاتو ځپلي خو لا هم حکومت ورسره مرسته نه ده کړې. دوی په دې اړه یو کمیټې جوړ کړې کومې چې د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې د خپلو مسلو د هواري لپاره خبري غونډه وکړه. د یادې کمیټې مشر حاجي سبزلی خان مشال راډیو ته وویل
زه دا مطالبه کوم د حکومت نه چې دا کم د 200 د 300 پورې کم کورونه پاتې دي زمنګا د ابډیمینه چې کوم ډټر ایستلې داغه متعلقه نو مونږ ته د خپل کار د خپلې پیسې راکړې شي. کچرته کې مونږ خپل موزه نه ملاويږي نو دا زموږ ډیډ لاین دی چې په 25 تاریخ په 25 تاریخ باندې با د گورنر هاوس مخې ته سره د خپل قومه سره د ټولو خلکو زه درنه کوم ان شاء الله زه به احتجاج کوم.
د حکومت لړخه تر اوسه په دې اړه خبرګون مخته نه دی راغلی. په بجوړ کې د وسلوالو پر ضد په 2013 کال کې پاکستانی پوځ عملیات کړي وو چې له کبله یې په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وې. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په جلال آباد کې دوه پولیس وژل شوي دي. د یاد ولایت مطبوعاتي دفتر مسؤلین وایي چې د جلال آباد ښار ګلفروشۍ کوڅې ترڅنګ تیر ماخوستن شاوخوا 3 بجې موټرسایکل سپرو وسلوالو دوه ملي پولیس په ډزو وژلی دي. د دوی په وینا په دې پیښه کې د مارکیټ یو چوکیدار ټپي شوی هم دی. چا د دې ذمهواري نه ده منلې. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هیلمند دي چې د څرخ په ولسوالۍ کې به 1.5 تړلي ښوونځي نن یا سبا پرانیستل سي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح په دې اړه بیګا مشال رادیو ته وویل د لوګر والي امنیتي ادارې ولایتي شورا په سیمه کې له قومي مشرانو علماو سره په اړیکه کې دي او دا ښوونځي به په همدغه اونۍ کې بیرته خلاص سي. دا په داسې حال کې ده چې نن 4 ورځ ده چې د څرخ په ولسوالۍ کې طالبانو 10 کالجونه او 40 ښوونځي یا سکولونه تړلی دي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنائی ویلی چې له اسرائیل سره خبرې اترې کول به یو نه هېرېدونکی تېروتنه وي. نوموړي دا خبرې د چهارشنبې په ورځ پر خپله ویب پاڼه په یو بیان کې کړي دي. نوموړي اسرائیل ته په اشاره ویلي چې له یو دوکه باز دروغجن او یرغلګر رژیم سره د خبرو اترو پر لور تله یو لویه او نه هېرېدونکې تېروتنه ده. د ده په وینا دا به د فلسطین د ولس ازادي وځنډوي. دا له هغه 2 ورځې وروسته ده چې د سعودي ولیعهد په لومړي ځل وویل اسرائیل حق لري چې په پرامنه توګه پر خپله خاوره ژوند وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له بوریوال کاکړه واوریدل. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی باید د پارلمان له کمیټې سره په ګډه داسې اداره جوړه سي چې هغه د کشمیر په اړه د پاکستان په پالیسي کې یو شانوالی راولي. نوموړي د پاکستان اوسنی حکومت بې واکه وبللی.
زه چې څه ته واکداران وایم هغه لاچاره خو په اپوزیشن کې دي. د حکومت ماتې چې کومې ادارې دي هغوی له ځانه واکمن جوړ کړي دي.
د فاټا سیاسي ګوندونو او مدني فعالان وایي چې یو ځل بیا به د فاټا اصلاحاتو د عملي کولو لپاره هلو ځلو پیلولو تیاری کوي.
په راتلونکي انتخاباتو کې د فاټا اولس چې دي دا د خیبر پختونخوا ایسه شي او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې نمایندګي ولري. دا به زموږ کوشش شي.
او نیت پروګرام سندري جادوګری د پښتو وتلي سندرغاړي ایوب استاد په اړه دی.
راشا جانا شام ربانا لیونے کی
یوش میں نو رپورٹ نلرو لمشال ریڈیو سروس. او سم د خبرونه د پال رپورت. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د هند تر تنظیم لاندې کشمیر کې د هندي فوج لخوا له ادا سره سم پر خلکو د ظلمونو پر ضد د جمعې پر ورځ د مظاهرو اعلان کړی. نوموړي د اعلان پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وکړ. د دې ترڅنګ له هغه څخه د پښتون ژغورنې غورځنګ او د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه پوښتنې وسوې. تفصیل په دې رپورت کې. مولانا فضل الرحمن پرون د اسلام آباد په خبري غونډه کې د هند پر حکومت نیوکه وکړه چې د پونا په کشمیر کې زور زیاتی کوي. د اعلان وکړ چې ګوند به سبا یعنی د جمعې تر لمانځه وروسته په ټول پاکستان کې مظاهره کوي. د کشمیر پاکله د پاکستان د پالیسي په اړه مولانا فضل الرحمن وړاندیز وکړ چې باید یو کمیټه جوړ شي چې هغه په دې اړه ټول په یو نظر کړي.
ما د پارلمان د کشمیر په کمیټي کې په ډیر سختۍ سره ولیدل چې د ولس د استازیتوب اداره پارلمان دا او کمیټي د پارلمان نماینده ده. د پارلمان له کمیټي سره په ګډه دي دا سیوه اداره جوړ سي چې پکې خارجه وزارت، د کشمیر د چارو وزارت او د آزاد کشمیر د حکومت نماینده شامل وي او دوی باید هر 4 میاشتې وروسته سره کښینی چې دارنګ زموږ پالیسیانی یو شانسی خو هیڅوک پر دې عمل نه کوي.
له مولانا فضل الرحمن خبریالانو د پاکستان د سیاسي کړکیچ په اړه وپوښتل نو د هغه جواب وو چې دا وخت حکومت ډیر بې واکه کړل شوی دی.
زه چې څه ته واکداران وایم هغه لاچاره خو په اپوزیشن کې دي. د حکومت ماتې چې کومې ادارې دي هغوی له ځانه واکمن جوړ کړي دي. ټول حکومت په عدالت کې ولاړ دی. چرته په عدالت کې ولاړ، کله په نیب کې ولاړ او کله په الیکشن کمیشن کې ولاړ دی. کله چرته کله چرته. که د هیواد د سیاسي نظام د حال سو نو بیا د سیاستوالو او پارلمان د مستقبل په باره کې فکر مه کوئ، بلکې د ملک د راتلونکي په اړه فکر وکړئ. باید ادارې دومره بې مهار نه سي سي چې هغه ټول سیاست او سیاسي ادارې پنه شکړي باید د ملک نظام چلیدو ته پرېښودل سي او د خلکو اعتماد پر ځای وساتل سي.
د جمعیت العلماء اسلام له مشر څخه د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا په پېښور کې د اپریل پر اتمه نیټه کېدونکې جلسې په اړه د هغه نظر وپوښتل سو، نو د هغه جواب و چې ګوند یې تل له فاټا سره د سو ظلمونو په اړه شغ راپورته کړی دی. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د قبایلي سیمو خلک کله د مذهب په نوم وژل سوي او کله یې بیا د قوم پرستۍ په نوم راتلونکی نسل وژل کېږي، نو د ده په وینا باید ډېر احتیاط وسي چې آیا کومه لاره اخیستل سوې ده هغه د فاټا د خلکو په ګټه ده او کنه.
دا مشال ریډیو ده.
د فاټا سیاستوالان، ځوانان او وکیلان وایي چې د قبایلي سیمو آئینی او انتظامي اصلاحاتو لپاره به ډېر زر په احتجاجونو لاس پورې کړي. دوی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې پر حکومت به فشار راوړي چې له راتلونکو ټول ټاکنو مخکې د فاټا اصلاحاتو ځینې برخې عملي کړي. بلخوا جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډله بیا د دې مخالفت کوي، وایي چې څه قسمه اصلاحاتو مخکې باید د فاټا له ولسه پوښتنه وسي. نور تفصیل له اسرار عالم محمد داورو.
د فاټا سیاسي اتحاد زدهکوونکو سازمان او وکیلانو اتحادیه وایي چې ډېر زر به د قبایلي اصلاحاتو مسله بیا راپورته کړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اسد افریدي د شروع په ورځ له مشالو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې ځینې سیاستوالو او نورو قوتونو د یو سازش د لارې د فاټا مسله شاته کړي او نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې آئیني او انتظامي اصلاحات وشي. خو نوموړی وایي ډېر زر په دې لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابلي.
چې دا د سیاسي تحریک اجلاس راوړو او ریفارمز ایجنډې ته بیا د سره کتنه وکړو او داسې پروګرامونه پلان کړو چې د ریفارمز په ایجنډا کې بیا زور واچو، که هغه د درنې په شکل کې وي، که هغه د جلسو په شکل کې وي، که هغه د احتجاجونو په شکل کې وي. خو دا پروګرام مونږ بیا د سره شروع کوو او دا به مونږ خواهش وي یعنی چې په راتلونکو انتخاباتو کې د فاټا ولس چې دی دا د خیبر پختونخوا ایسه شي او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې نمائندګي ولري، دا به زموږ کوشش شي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشر دی وضاحت ونه کړ چې څوک د فاټا اصلاحاتو مخه نیسي. خو جمعیت العلماء اسلام ګوندوایي د قبایلي سیمو په موجوده آئینی او انتظامی نظام کې د څه قسمه بدلون راوستو مخکې باید د ریفرندم د لارې له قبایلي ولس پوښتنه وشي چې هغوی څه غواړي. د دې ګوند یو مشر این الدین شاکر د شروع په ورځ له مشالو سره په خبرو کې ویل چې دوی د دې لپاره هڅې پیل کړې چې د پاکستان آئین دې قبایلي سیمو ته اهم وغځول شي.
ولې موږ د دې ملک نه بارخ نه شو وتلی؟ موږ د دې ملک خالق یو. د دې ملک په آئین کې چې څه لیکلي شوي دي، موږ دا وایو چې هغه کزان له صوبا وي په بهتره طریقه باندې هلته نافذ کېدلی شي، چې کم د صوبې حقوق دي، کم دایره اختیار ده د هغې مطابق، او که هغه بعض حل چې د انضمام خبره کوي نو په انضمام کې به دا دي. صرف دومره ده چې په انضمام کې به دلته مونږ د کور مالکان نه یو، مېلمانه به یو، او که ځان له صوبا به وي بیا به مونږ د خپل کور خپله مالکان یو.
دا په داسې حال کې ده چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې قبایلي سیمو ته د پاکستان سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غځولو بل له قومي اسمبلۍ منظور شوی، خو لا یې هم سینټ منظوري نه ده ورکړې. د فاټا وکیلانو اتحادیې مشر اجاز مومند د شروع په ورځ مشال ډو ته وویل که چېرې د سینټ په راتلونکي غونډه کې پر دغه بل بحث ونه شو نو دوی به بیا خپل احتجاجونه پیلوي.
دا خبره د سرت نه پاتې شوله، نو موږ د پاتو د مشرانو سره دا خبره هم کړې ده چې په دې ټیم کې اے پی سي د ټولو پارټیانو یو متفقه اجلاس راغوښتل. ډېر ضروري ده چې الیکشن که په 2018 کې کیږي او که د دې نه پس کیږي، خو چې نمائندګي خامخا ورکړي او چې کوم یو 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 مسوده تیاره شوې ده چې هغه فوراً په هغې باندې عمل ته رامد وکړی شي. نو موږ چې هغې ته لږ انتظار به دی کوو چې که هغې کې موږ سره د دې خبره ونه کړو لازمن
د فاټا زدهکوونکو سازمان هم وایي چې ډېر زر د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره په احتجاجونو لاس پورې کوي. د دې سازمان پخوانی مشر او موجوده غړی شوکت عزیز وایي
د خلکو سره د قبایلي عوامو ځوانان به د لارو چې په اسلام آباد کې کومه درنه ده زمونږ درنه د هغې تاریخ اعلان به په دې پریس کانفرنس کې کېږي، نو د هغې دپاره به تیاری کوو. مونږ به دا کوشش کوو چې دا کم اصلاحاتو بل دی دا پاشي د سینټ نه او ورسره چې کمی مونږ سره وادي شوي دي په اصلاحاتو کې هغه دې پوره کړلی شي.
یا د ویچر پاکستان پخوانی وزیر اعظم و نواز شریف د فاټا اصلاحاتو کمیټه جوړه کړې وه چې د فاټا په خیبر پختونخوا ورګډول او د سپریم کورټ او های کورټ واک او اختیار فاټا ته غځول د ریپورت مهمه برخه وي.
دا مشال ریڈیو دا
په ورکو ایجنسی کې سیاستوالان خبريالان او ځوانان وایي چې په رسنیو کې دوی د مسلو د راپورته کېدو وروسته پر دوی د امنیتي چارو لخوا په لګیدلو بندیزونو کې څه نرمي راغلي خو لا هم ډېرې ستونزې شته. خبريالان وایي اوس تر څه حده د رپورټینګ اجازه ورکړل شوې. بلخوا د قبایلي ځواکونکو سازمان مشر هم وایي چې دوی د ورکو پوځي چارواکو نه نور بلل او تمه یې کړې چې دغلته د دوی په فعالیتونو لګیدلي بندیزونه په بشپړه توګه لرې کړل شي. دا لیدنه پرون شوې ده. خو د ورکو ایجنسی د مسلم لیګ ځایي مشر خان زمان ورکزی وایي چې لا هم دوی په خپله سیمه کې خپل سیاسي فعالیتونه پر مخ نسی بیولای. نور تفصیل د اسرار عالم مومند په رپورت کې.
په اورګزو ایجنسی کې سیاستوالان خبريالان او ځوانان وایي چې لسه مودې راهیسې د چارواکو لخوا د دوی په هلو ځلو لګیدلو بندیزونو کې نرمي راغلي خو باید چې دغه په مکمله توګه لرې کړل شي. د اورګزو پریس کلب مشر صالح الدین اورګزی د شورو په ورځ مشال رډیو ته وویل چې د نهې په ورځ له خبريالانو سره په ملاقات کې د ایجنسی د سکاوټ مشر ورته ویلي چې د سیمې خبريالان اوس کولی شي هغه مسلې ریپورت کړي، د کومې چې د اورګزو ایجنسی سیکټر کمانډنټ یا د پوځي څانګې مشر اجازه ورکړي.
هغه سره مونږ پرون هغه چې کوم مسایل مسله وغه ختمه شوه او هغه مونږ دا باور راکړی دی چې یاره تاسو ته به په علاقایي مسایلو باندې چې کوم دی د کور اجازت ملوېږي او تاسو ته به د ترو له ترو اجازت وي، خو سیکټر کمانډر چې به کوم دی سیکټر د هغه په ترو به تاسو راځئ.
له دې څو ورځې وړاندې د اورګزو پریس کلب مشر مشال لډیو ته ویلو چې دوی به له پوځ او امنیت سره تړلي خبرونه نه رپورټوي خو دوی ته دې په نورو مسلو د رپورټینګ اجازه ورکړل شي. په پاکستان کې د رسنیو څارنې سازمان فریډم نتورک هم تیره میاشت اورګزو ایجنسی ته د خبريالانو په ورتګ یا له هغه ځایه په رپورټینګ بندیز په سختو ټکو کې غندلو. د دې سازمان مشر اقبال خټک مشال لډیو ته ویلو چې له 15 میاشتو راهیسې د امنیتي ادارو لخوا دغه بندیز لګول شوی. د په خبره دا بندیز چې د امنیتي اندېښنو له وجې لګول شوی غیر آئینی ګام دی. بلخوا د قبایلي زده کوونکو د سازمان مشر الیاس اورګزی وایي چې دوی هم د اورګزو سکاوټ مشر د زیارت په ورځ بللي او تمه ده چې دغلته د دوی په فعالیتونو لګیدلي بندیزونه په بشپړه توګه لرې کړل شي. نوموړی وایي دوی اوس پر فیسبوک خپل فعالیتونه کول شي او کرکټ ټورنمنټونه هم جوړوي، خو لا هم په خپله خوښه په ټوله ایجنسی کې تګ راتګ نشي کولی.
څو بازار ته نه پریخي یا ملمه ده سر راشي یا هغه علاقي کس بهاري وخت تر کو دبي سعودي کې وخت تر کو هغه سره اندراج نشته. نو کار خو بهارو چرالو هغه خپل چوکي په پېښور په کوهاټ کې تیر کی.
بلخوا د اورګزو جنسي د مسلم لیگ نون ګوان ځای مشر خان زمان اورګزي وایي چې لا هم دوی په خپل سیمه کې خپل سیاسي فعالیتونه پر مخ نشي بوله. نو وړي وایي انتخاباته تلګه مود پاتې ده خو دوی ته د جلسو کولو اجازه نشته.
او موږ کوم سیاسي جلسه کوو یا تکو غي اجازه نه راکوي او میډیا والا نه پریږدي کدا ته ورکوځي ایجنسی چې موږ پروګرامونه وکړو نو بیا راشو خالي فیسبوک ته ورکو ولې میډیا والا پریږدي نه حالت ورکوځي ایجنسی کې نو ورکوي بقاعده سیاسي کمپین یا سیاسي اجلاس یا تری مکمل ورکوځي ایجنسی کې پابندي دي او بیا موږ کوات پانګو او پېښور کې کوو.
خود پاکستان تحریک انصاف او رگزو ایجنسی صدر گل محمد بیا وایي چې د چارواکو لخوا د دوی د جلسو او کرکټ ټورنمنټونو په کولو ځکه بندیز دی هسې نه چې یو څوک د ګڼې ګوڼې په ځای کې چاودنه وکړي، خو نوموړی وایي اوس یې وړې وړې سیاسي غونډې پیل کړي.
نو کارنر میټینګونه کوو جلسه باندې پابندي ده چې د څلک مو ته یې زیرا تاسو ایوایټ کوو غټ ګډرینګز کوو چې کوم کارنر میټینګ دي دا مو کوو بس خپل کار چلو. نو
بلخوا د اورګزو ایجنسی د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي حسین شاه مشال رډیو ته ویلي چې دوی ته پر دې اړه هیڅ معلومات نشته چې ګینی دغلته د خبريالانو سیاستوالو او ځوانانو پر فعالیتونو څه قسمه بندیز دی. نو موړی زیاتوي چې په دې لړ کې ورته نه کوم نوټس ورغلی او نه هم ورته چا شکایت کړی. مشال رډیو هڅه وکړه چې د اورګزو ایجنسی ځایي پوځي چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. یاد دی وی چې په 2010 کال کې په اورګزو ایجنسی کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات هم ترسره شو.
د اسرائیل مومند رپورټ هم له نجیبا مې راوریدی. د باجوړ ایجنسی یو شمېر هغه خلک چې 2008 کال په پوځي عملیاتو کې یې کورونا ړنګ شوي او وایي حکومت ورته دا تر دې دمه د کورونو بیا جوړ لپاره پیسې نه دي ورکړي. دوی وایي که غوښتنه یې ونه منل شوې نو د ګورنر هاوس مخې ته به احتجاجي ناسته پیلوي. داود خټک ته به ورسو.
اغه خلک چې په 2008 کې کورونا زیانمن شوي وو د باجوړ د متاثرینو په نوم یو کمیټې جوړه کړې ده. د چهارشنبه په ورځ پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته دغه کمیټې غړو وویل چې حکومت ته د اپریل تر 15مې وخت ورکوي چې د شو نقصانونو معاوضه ورکړي. د متاثرینو د کمیټې مشر حاجی سبزلی خان مشال ریډیو ته وویل چې د ایف ڈی ایم ای د ویبپاڼې تر مخه په باجوړ کې په پوځي عملیاتو کې ټول 9214 کورونه په مکمله یا جزوي توګه زیانمن شوي وو او د فاټا ډیزاسټر منیجمنټ لخوا دوران شوي کور په سر 400,000 روپۍ او د جزوي زیانمن شوي کور په سر 1,60,000 روپۍ خلکو ته ورکړل شوي دي. خو په باجوړ کې د دوی د کمیټې سره 800 داسې کسانو هم ځانونه رجسټر کړي دي چې د حکومت د نوملیکنې تر مخه یې کورونه زیانمن شوی دی خو تر دې د مورته مالی مرسته نه ده ورکړل شوی. سبزلی خان زیاتوی د سرکاري چارواکو سره د ستونزې د حل کولو په اړه خبرې کړي خو مسله لا په ځای پاتې ده.
زه دا مطالبه کوم د حکومت نه چې دا کم د 200 والا د 300 پوری کم کورونه پاتې دي زمونږه د ایبډیمنه چې کوم ډټر ایستلې داغې متعلقه نو مونږ ته د خپل کار د خپل پیسې راکړې شي کچرته کې مونږ ته خپل موزه نه ملاويږي نو دا زموږ ډیډ لاین دی چې په 25 تاریخ په 25 تاریخ باندې با د گورنر هاوس مخې ته سره د خپل قومه سره د ټولو خلکو زه درنه کوم ان شاء الله زه به احتجاج کوم که په دې مونږ شو بیا به زه عدالت دروازه ټکوم.
هم د دې ستونزې په اړه د نصر الله او شمس الدین بنوم دوه نورو کسانو مشال ریډیو ته ویل باید حکومت د دې ستونزې ته پام وکړي او کنوی نو دی په احتجاج کولو مجبور شي.
اوس په حال پرزنت ایم منګه اوس په مردان کې زمنګ تقریبا 5.5 کمرې وي او خه پورا غټ کور زمنګ با جوړ ټول غټ کور نه سي واړه واړه نه نو هغه ټول زمنګ مکمل تور تبا شوه دي. یو پیرال طالبان وسوله بلې پیرې لرا لا خپل غله پیرا ولګي لا غوي لوټ لا چې پکې هغه ته وېست بلې پیرې حکومت را لغې په بمباري وکړه مکمل غي ختم.
ما نو شمس الدین د تحصیل خار سره تعلق ساتم. د دې قصې دا تقریبا ته 2010 نه روانه ده د وسه پورې جدا شه موږ سکیږي او دا موږ ته نه خلاص جواب را کول شي نه راته دادا کول احساس پیسې د غشوي د دابو وشي.
د متاثرینو کمیټې غړو خبري غونډې ته ویل چې د غختنه نه منل په صورت کې به دوی د اپریل په 25مه د گورنر هاوس مخې ته احتجاج کوي. په 2008 کې د وسلوالو پر ضد په باجوړ کې پوځي اپریشن تر سره شوی و چې په نتیجه کې زرګونه خلکو له خپل کورونو کډې کړي وي.
داود خټک په داسې وخت کې چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو غوښتنو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړی د دې تحریک په مخالفت کې ځینو خلکو او مشرانو یوه ډله جوړ کړې ده چې ورته پاکستان زنده باد تحریک نوم ورکړل شوی دی. د دې تحریک د نهې یا سې شنبې په ورځ په پېښور کې یوه جلسه وکړه. په امر صاحب له پښتون تحفظ غورځنګ سره د مخالفت موضوع څېړلې ده.
د اپریل پر دریمه یو شمیر کسان په پیښور کې ورغونډ شول او د پاکستان زندباد تحریک په نوم یې یوه جلسه وکړه چې مخه یې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون تحفظ غورځنګ پر هلو ځلو انتقاد کول او خپل مخالفت ښودل ول. د دې نوي تحریک دوه مخکښان وای دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ له غوښتنو سره موافق دي خو ورباندې اعتراضونه هم لري. د مومندو د بایزو یو ملک او د پاکستان زندباد تحریک مخکښ حاجي زیارت ګل پرون مازیګر مشال راډیو ته وویل په پیل کې یې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ کړی و خو اوس یې مخالفت کوي. دوی ویل شکمن دی چې له بهره او له افغانستانه د منظور پښتون ملاتړ کیږي.
سناته او د پښتنو د تحفظ لپاره یو غږ پورته کړی و هغه کې سره خلکو مطالبه کولې او هغه سره حمایت او د زکاو همکاري سره کوله او اوس چې موږ شکایت لرو مخالفت کوو هغه دا وجه ده چې داسې ښکاري چې په دې کې د افغانستان نه د لاسونه ښکاري پکې د بار نو ته خلک شاباش وي او د حمایت کوي حال دا چې تاسو په خپل د پښتنو سره ظلم کیږي او د حمایت کوي نو په دغه وجه باندې موږ خپل هم په شک پیدا شوی دی.
د خیبر ایجنسی یو ملک عبدالرزاق وایي د نهې پر ورځ د پاکستان زندباد د تحریک په جلسه کې ګډون وکړ او دا ځکه چې تر شاوخوا یوې نیمې لسیزې وروسته په قبایلي سیمو کې امن راغلی او دوی ویریږي چې د منظور پښتون په مشرۍ د جوړ غورځنګ فعالیتونه هلته د ناکرارۍ لامل نشي. دی وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان دې منتخبه جرګه جوړه کړي حکومت ته د خپلې غوښتنې وړاندې کړي او جلسې دې نه کوي.
بس خاص اختلاف خو شته نه او که بیا خاص اختلاف وینو بیا په دا خبره چې دا 15 کاله پاکستان کې یا په قبایلو کې چې څه تیر شول کنه او دا موږ پاک فوج آرمی رو چاته شو او دا دهشتګرد او دا خلکو نه را علاقه ساتل کړه اوس بیا ویل موږ دا څنګه خبره خرابوي چې موږ وطن کې بیا غوغا جوړ شي. موږ دا یو چې کا فرض کا د دوو خلکو څخه خبرات څخه مطالبه ای نو په کار دی. موږ کابل ټول عمر په جرګه باندې خبرې مخکې حل کړي دي او حکومت سره وي او که په خپل کې نو په کار دی چې یو منتخب جرګه جوړه کړي.
د پاکستان زنده باد تحریک ته پیښور په جلسه کې لسګونه کسانو ګډون کړی او پر ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر یې هم پاڼې جوړې کړي دي چې پکې پر پښتون تحفظ غورځنګ انتقادونه کوي. خو د پښتون ژغورنې تحریک یو فعال غړی او د نړیوال سیاست څیړونکی ګلمرجان وایي دوی د نړۍ په یوه هیواد کې هم له هیچا سره رابطه نه ده کړې چې د دوی تر شا ودرېږي. ګلمرجان وایي د دوی لاریونونه او جلسې د پښتنو ولسی جرګې دي او یوازې د پاکستان د آئین یا اساسي قانون دننه د خپلو بنیادي انساني حقونو غوښتنه کوي.
مونږ انسانان یو، مونږ درې رشتې لرو. زه خپل ذاتي ګلمرجان درې رشتې لرم. زه انسان یم، زه مسلمان یم، زه پښتون یم. دې ملکانو ته یا دې مشرانو ته زما صرف دا سوال دی چې د ټول عمر زه د کشمیر په غم کې، د فلسطین په غم کې، د چیچنیا په غم کې، د بوسنیا په غم کې راوتی یم. که زما په غم کې یا د افغانستان کې څوک راوځي، یا په هند کې څوک راوځي، یا په اروپا کې، یا په افریقا کې راوځي، نو دا څه داسې غیر فطري خبره نه ده. او دا دې طرف ته بوتل چې د دوی په غا باندې، په شا باندې خلک راوتی دي، هغه د انساني همدردۍ یا د مسلمانۍ یا د پښتونولۍ په خاطر د مونږ سره راوتی دي.
ګلمرجان زیاتوي چې په پښتون تحفظ غورځنګ کې د هر چا ورګډېدو ته لیواله دي او اوس مهال یې هم په کمیټو کې د لګکیانو لکه سکانو استازي موجود دي. نو دوی غورځنګ مخالفه ملکانو او فعالانو ته هم ورسره د خبرو کولو او د دوی په غونډو کې د ګډون بلنه ورکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو اوري. په کوټه کې د جمعې ورځې راهیسې د شیعه هزاره ټولنې احتجاجي پرلت اوس هم دوام لري. دوی له حکومت غواړي چې د دوی هدفې وژنې دي بندې کړل سي او ذمهواره کسانو ته دي سزا ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ میاشتې راهیسې په بلوچستان کې په هزارهګانو هدفي بریدونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا اورېدلې ده. نور تفصیل اسرار لم مومند وړاندې کوي.
د کوټې په علمدار سړک د هزارهګانو درنننن په شپږم ورځ اهم روانه ده. دوی له حکومت غوښتي چې د دوی هدفي وژنه دې بند کړل شي او ذمهوارو کسانو ته دې سخته سزا ورکړل شي. د شروع په ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې دې احتجاجي پرلت یوې مشرې جلیلا حیدر ویل نوموړی وایي زموږ د ننۍ درنې هدف دا دی چې تېر ورځ په کوټه کې د هزاره قبیلې پر ټیکسي ډرایور ډزې شوې وي او دا لړۍ له ډېر وخت راهیسې روانه ده. زموږ دا پرلت د امن لپاره دی. موږ له ریاست خفه یو ځکه چې موږ دا امید له لاسه ورکړی چې ګینې حکومت به موږ ته تحفظ راکړي. دا په داسې حال کې دا چې د جمعې ورځې راهیسې په بلوچستان کې په بېلابېلو وسلوال هدفي بریدونو کې د هزاره ټولنې دوه وګړي وژل شوي او اته ژوبل دي. د حملو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې، خو تر دې وړاندې چې پر هزاره توکمه شیعهګانو په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې په لسګونه بریدونه شوي، ذمهواري زیاتره سنی مسلک وسلوالې ډلې لشکري جنګوي منلې. په علمدار سړک رواني د هزارهګانو له درنې مشره جلیلا حیدر وای چې تر دې دمه یې هیڅوک پښتنې ته نه دی ورغلي. نوموړی وای هیڅ یو حکومتي چارواکي را سره رابطه تر اوسه نه ده کړې. کېدای شي چې اوس تر څو په زرګونه شمېر کې خلک نوي وژل شوي، نو تر هغه به یې څوک پښتنې ته نه ورځي. زموږ هیڅ مطالبه نشته، صرف دا وایو چې موږ ته د ژوند کولو حق راکړي. موږ هم هڅه وکړه چې په دې لړ کې له چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. یادوي چې په بلوچستان کې په تیرو کلونو کې هم پر شیعه هزارهګانو په وسلوالو بریدونو کې سلګونه کسان وژل شوي او ژوبل شوي، چې بیا یې وروسته دوی له مظاهرو سره سره اوږدې احتجاجي ناستې هم کړي او حکومتي چارواکو یې د امنیت یقیني کولو باور ورکړی او په دې لړ کې یې ځینې ګامونه هم پورته کړي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو په دوه منیمای کې دفتر سندری جادوګری خبرونه لرو چې تاسو ته به هارون بچا وړاندې کوي. ایوب استاد سندری به پکې اوري. خو اوس هم لسنیم بجې سوي دي. بوروال کاکړ به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د هند پر حکومت نیوکه کړې دي چې د دفاع وینا په کشمیر کې پر ولس ظلم کوي. مولانا فضل الرحمن د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې په دې اړوند به د جمعې په ورځ په ټول پاکستان کې احتجاج کوي. په کوټه کې د هدفي وژنو پر ضد د هزارګانو لخوا احتجاجي ناسته نن په شپږم ورځ هم دوام لري. د کوټې پر لندار سړک د رواني دې احتجاجي ناستې یوې مخکښې جلیلی هیدر پرون مشال راډیو ته وویل چې د دوی هدفي وژنې دي ودرول سي. د فاټا سیاسي اتحاد وایي ډېر زر به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو مسله بیا راپورته کړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اسد افریدي د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل ځین سیاستوال او نور قوتونه نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات وسي. د باجوړ یو شمیر خلکو ویلي چې دوی په 2008 کال کې فوځي عملیاتو ځپلي وو خو لا هم حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. دوی په دې اړه یو کمیټې جوړه کړې ده. کمیټې چې د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې د خپلو مسلو د هواري لپاره خبري غونډه وکړه. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په جلال آباد کې دوه پولیس وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د پېښې تیره شپه 8:30 بجې رامنځته شوې ده چې یو لاروی هم پکې ټپي شوی دی. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنائی ویلي چې له اسرائیل سره خبري اترې کول به یو نه موافقهونکو تیروتنه وي. نموړي د خبره د چهارشنبه په ورځ پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې کړې ده. او یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت له ډلې سره په ناسته کې پر دې سلاسه وي چې په شام کې د یو څه نور وخت لپاره امریکایي ځواکونه وساتي خو نه غواړي چې تر ډیر مودې هلته پوځي شتون ولري.
د خبرونو لنډیز مولا بوریوال کاکړه اوریدل. اوس هم د دیونی په سندر ری جادوګری خبرونه کې د نومیالي افغان سندرغاړي ایوب استاد له مشهور غزل او سندرو خوند اخلو. په خبرونه کې چهرون بادشاه جوړوي د ایوب استاد د ژوند او هنر په اړه لنډ معلومات هم اوریدای شي. راځي ورته غوښه.
د مشال رادیو په سندره جادوګر خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. اوریدونکو د دیونه په خبرونه کې مې د وتلی افغان سندرغاړي ایوب استاد مشهوري سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه معلومات ترته راوړي. ایوب استاد د خپل ژوند یو لوی برخه پښتو موسیقۍ ته ورکړې او یو شمیر په زړه پورې غزلونه او سندرې پر پښتنو پیرزو کړې دي. دا مهال جلال آباد ته نږدې په خپل کلي کې د بې وزلۍ ژوند کوي او روغتیایي وضعیت یې هم ښه نه دی. د سندرې ویلو په برخه کې د نوموړي د فطري استعداد او زیات ریاضت له کبله هغه پر دې بریالی شوی چې په پښتنو سندرغاړو کې د یوه ځانګړي سبک څښتن شي. د ایوب استاد یو شمېر غزلونه چې د افغانستان د ملي راډیو او ټلویزیون لپاره یې ویلي د پولې دواړه خوا په پښتنو کې خورا زیات مشهور شوي دي.
شام میرا بانا لیون کی گم سالی جرانا لیون کی گم سالی جرانا راش جانا حرمان شام میرا بانا لیون کی گم علی جیران مالی ونه کیگم علی جیران نای راش جانا نای
اوریدونکو هم په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې مشر پیژندل شوی هنرمند کمین ګل استاد چې کلارنیټ او سکسفون غږوي او لایوب استاد سره له نږدې لیدلې کتلې د هغه د کور کلی او مشرانو په اړه دا معلومات راکوي.
دا پیدا شوې ده په سخروت کې چارباغ په کلی کې. دا د هغوی پلار همدلته اوسېده. د پلار نوم یې یعقوب و. هغه زما په خیال چې همدې فن سره تعلق ساته چې کوم معلومات موږ ته د خپل د پلار نه مشرانو نه پاتې دا ما لیکلی دي ځان سره. دا د یعقوب کاکا زوی دی په چارباغ کې پاتې شوی. همدلته اوسېده او همدلته ژوند کړی. همدلته زیږېدل شوی دی. د یعقوب استاد یو ماما و په نوم د منګل چې مونږ اورېدلې. هغه سندرغاړی و. بیا یعقوب هم شوقي پیدا شو. پلار مونږ ته ویل هغه وخت کې زما پلار ورسره تبلغه کوله. البته استاد شمینګل بیا یعقوب او لالا دواړه همزولي مو او دوه سندرغاړي مو زما تره زوی نومېده لالا د ښایسته ګل استاد زوی. نور دا د هغه ماشوموالو کیسه ده چې دوی شاید دوه دوه درې درې سندرې به یې زه وګڼم چې دا مشرانو مونږ ته کړي. دغسې د دې تاریخ دی. بیا ریډیو ته لاړو. هغه وخت کې ملنګان استاد داخل استاد د خدای وبخښي دا او سپین بادام داسې نور سندرغاړي په نوم دی امین الله چې خلک به ورته سندوله هم ویل. زما پلار هم په هغه وخت کې همالته و. زما تره و امبر استاد نومې ده. هغه تبلغه جو دوی هلته بیا د پښتو څانګه یو دفتر و که نه د هغوی هلته دوی کار کوو. هغه کې اقوامو قبایل وزارت هم دوی سره مرسته کول. کمرې ورکړي و او د پښتو موسیقۍ دپاره دوی دا کول. البته استاد اول میر ایوب استاد داسې نور نور خلک هم په هغه کې شامل مقرر و. په ریډیو کې بیا د ایوب استاد سندرې د هغه بینه نشرېده.
خوند بیا زما پیات مخت جانا. خوند بیا زما پیات مخت جانا. دو خرود می پگری وان را دے. دو خرود می پگری وان را دے. خوند بیا زما پیات مخت جانا. خوند بیا I'm the one.
کمینګل استاد وای ایوب استاد هم د د کورنیل مشرانو سره ناستی پاستی او ورڅخه د موسیقۍ زده کړې کړې دي. د کمینګل استاد په خبره د پښتونخوا نه هم د وخت وتلی سندرغاړي ایوب استاد سره دغه په کلی کې اوسېدلی او هنري کارونه یې په ګډه سره مخته وړي دي. کمینګل استاد زیاتوي ایوب استاد د ننګرهار لیوبل سندرغاړي سره چې منګل نومېدو ډیر نږدې پاتې شوی او د دواړو د سندرې ویلو انداز سره ورته و.
جلال آباد کے اکثر خلق داغا شاگردان ہوں محمد شاہ شو داغا حمزہ صاحب شدہ سے دیر خلق نو زمات معلومات یہی استاد داغا نام استفادہ کرے گا کہ کل استاد ولی راغ لے رکھو تو پختونخوان داغوی نہ دیر استفادہ شوے زما بخیر سے گلستان بابا زی آغم راغلی ودلتا چار باغ کی اسیدہ ہم بھی سر ہے خدا حسین میں میرے آغا پاتشنی یو بل نہ متاثر ہو زما پر خیال سے باقاعدہ جلتا آغا زما ترو چھ خلق تا خود نہ کہو یا زمون کو رنے دے یا توائیں چھ آغا باغ کی دیر شاگردان نظر لے دے پختانو کے کدی خواتا توب دے نور حتمی دے ایوب استاز و پیخی کے ہم دا غصی با ایوب استاز و چا پیخی کہو دا خوزمون تا دسی بالوی ہی کرے لکہ پکوزا پختن خواہ کی خیال لالا دے اللہ نبی تاسو ژوند دی وسه د سنو دا سه یو بل نه متاثر کیږي خو چاغه وخت اندر غاړي مونږ اوریدل نو مونږ د پلار ویل دي هم او چې اوس هم ژوند دی هغه ورځ د معاملات سره وشو یو مراسم کې ناس دی او دای وساس یو و دې را مرشوي او اته منګل کاکا و دي هغه منګل نو میره چې زما په خیال زموږ یو بل نه متاثر دی هغه منګل ډیر ښه اندر غاړي مو خوش आवाज هم او یو استاد رښتیا چې ځانګړي आवाज لري خدا کی دے سے ادمی اور سارے میں اس کو کافی بھائی میرا خبر ہو گئی
لیبل منی کرمشنا دبیا بان سارا پریدی چگر زم لیبل پگرو لیبل منی کرمشنا دبیا بان سارا پریدی چگر زم لیبل پگرو وسرا تغرو نا گڑنگو نا کاری دنی محالو نا وسرا تغرو نا گڑنگو نا کاری دنی محالو نا دغر پسر کی گدی وحماد جانا نسارا پریدی چگر زمدی بنے پغرنو لیبنے منی کرمشنا دبیا بانسارا پریدی چگر زمدی بنے پغرنو
چاد شوخ نظر دا پارا قبرونو گرزم نا قرارا دا چاد شوخ نظر دا پارا قبرونو گرزم نا قرارا ماتا دے غورا پا پرسر چی گریوان سارا پریدی چی گرزم نی بنے قبرونو منی دلاسا ناستم د غم دغر د پاسا گلی بنی منی دلاسا ناستم د غم دغر د پاسا د تصور پٹال زنگی گم دخل زانا سارا پری چگل زمین بنے پگو کی دمرا بے پروایم چو اس خوشالا پسارایم مین کی دمرا بے پروایم چو اس خوشالا پسارایم زمینی شور می لگی دل آسمان سارا میری چگرد تھی بنے پگڑوں لا بزر رات جڑی گی وڑی سلگی من ادری گی آخر بلال شمل دنیا نا لار مانا سارا پریدی چگر زمی ونے پہنو
مشال رادیو سندره جادوګر خبرونه ته غوږی اوریدونکو چې دا ونه پکې د نومیالی افغان سندرغاړي ایوب استاد سندره او دغه د ژوند او فن په اړه معلومات اوري. لاغ سره نږدې پاتې شوی د جلال آباد یو هنرمند او دغه ځای د هنرمندانو د ټولنې مشر کمینګل استاد وای دا مهال د سیمې ځوان سندرغاړي کوشش کوي چې د ایوب استاد په څیر سندره ووایي. د کمینګل استاد په وینا له هغه وروسته چې د ایوب استاد سندرې د راډیو له لارې په ولس کې مقبول شوې هغه به خلکو شخصي پروګرامونو ته دعوت کاوه او ډیر عزت پرې ورکاوه. کمینګل استاد زیاتوي دا مهال په ننګرهار کې د ایوب استاد یو لمسی په ځایي سندرغاړو کې ښه نوم پیدا کړی دی.
قدر ته وایي چې ټول ننګرهار د هغه پیښې کوي یا سندرې چې څوک وایي دا نوي نسل له ایوب استاد نه تاسو نه نور نه داسې اتمي څه خوند او دغه اخلي اتمي متاثر کېږي سره خو داسې شاګرد نظر روزل کېږي چې ولې په دې چې دا بېچاره خپله بیا عصبي تکلیف پیدا کړه لکه ذهني تکلیف پیدا کړه دې د وجه شاګردان نه نظر روزل ونه چې راغلو دام کډه شوی وو ورونه ممال ته وو پېښور کې او ډېر ژوند دی په قصه خانی کې هلته ملګرو سره سید عالم استاد د خدای وبخښي هغه سره اوسېده او ډېر ټول خلکو به ورته عزت ورکړ خو پروګرامونه هم تلل چې بعضې خلک دې هغه خواهشمند نو کنه د اورېدلو هغه سره پروګرامونه هم تلل چې ستونه تېر نه بازار کې شوي وو اوس هم لکه سندرې نه شي ویلې اوس هم خلک غواړي وایي همدغسې کښېنه مونږ سره سندرې مه وایه او همداسې به مونږ سره ناست یو نن سبا کې بېچاره کټ کې پروت ده خو داسې دغو نه کولی شي چې هغه خوځېدی شي نور کټ کې دی مز بیمار ده بېچاره کنه مونږ یې کله کله پوښتنه ته ځو چې زه د دې ځای د هنرمندانو د دې ټولنې مشره مې پوښتنې ته ځو څه مرسته کېږي ورسره سوو زمونږ د خوانه څه مرسته کېږي هم ورسره کوو او هغه وخت کې ښه وو چې ښه وو خلک ټول ولا خواهشمند وو خو هغه وخت کې ژوند دې ښه وو بچیان مو یو بچی په پنډۍ کې اوس هم زما په خیال لورکۍ په پنډۍ کې اوسېږي ازی خو مړ شو اوس کورنۍ کې زما په خیال چې ځان ته ای پاتې دی یو لورې پاتې ده نور څوک نشته دی د خپلې کورنۍ د خوانه نور ورونه بچیان لري هم هغه سره اوسېږي خپل وراراګانو سره ورېرګانو سره اوسېږي یو لمسی موسیقي کوي اوس نه دی او هلکۍ دی ډېر ښکلی غږ هم لري او ښه استعداد هم لري کیحان ایوب په نامه چې هغه د لور د خوانه لمسی دی او د زامنو خوانه لمسیانو داسې دي ټول خیاطي یا بلبل کارونه کوي هغوی پنډۍ کې اوس هم اوسېږي
جانان زما د ګلونا جانان زما د ګلونا
اوریدونکو د ایوب استاد دغه وبله مشهور سندره مو اوریده دغه پاړه ویل کیږي چې لوی مدیر حصے ناروغ دی او جلالآباد ته نږدې په خپل کلی کې ل خپل یوې لور سره اوسېږي. کمینګل استاد وایي د ایوب استاد د سندرو ځینې مینوال هغه سره کله ناکله مالی مرستې وکړي، خو په خبره چې د افغان دولت لخوا له نوموړي سره تر اوسه هیڅ کومک نه دی شوی.
نجیب زراب درته یادوم دس نور خلک یو بل سره دی او ڈاکٹر صاحب دے په جرمنی کې اوسېږي، زما په خیال آلینڈ کې دی کچیر دے په نوم د خوشحال هغه ور سره څه مرسته کوي، او نجیب صاحب زراب چې دی دغه ور سره مرسته کوي. زه خو د دې ځای د اتحادیې مشر یم، زما د خوانه داسې څوک نه ده راغلی. یا والي صاحب چې ویلې دا ستاسو هنرمند دی، دغه لس روپۍ ورته ورکړه. بیچاره یو کور نه لري چې په هغه کې اوسېږي، هغه لمسیان هم چې د پنډۍ نه راغلي خپل جای جایداد نه لري، او دام چې دغه نه وخت په فن او فنکاري کې تیر کړي. مرزا به سلام ځان ته چې جوړ کړل نه دلته ټول هنرمندان څه خراب دي. دلته چې انقلاب پیښ شو، خو وایي چې دا ټول د هنرمندانو په ضد دا کار شروع شوی دی. که موږ دام لږ ځای پاتې دی، اوس شپږ مرلي ځای زما دی، دام د پلار د وجې نه پاتې شوی، موږ کوم څوره نه لګېدی. نو دولت په کیسه کې نه دی.
کمینګل استاد هیله مند دی چې دولتي ادارې او هغه پښتانه چې شتمن دي به د ایوب استاد په څیر له وتلیو سندرغاړو سره مرستو کولو ته حاضر شي.
ټول کم داسې په کار دی، زه پېښور ته تللی وم، خیال صاحب سره ډېر مرسته وشو، زموږ د افغانستان د خوانه مرسته ورسره وشو. په خدای زما خپله شمله کېږي چې ښځه خپلو هنرمندانو دوی نه یادوي. قلم دغه خیال محمد هم د یادولو وړ سړی دی، او بیا خیال محمد داسې زه فکر وکړم چې په دې لازم کې په کورا کې بیا به داسې سړی پیدا نه شي چې د خیال محمد ځای ونیسي یا د ایوب استاد ځای ونیسي. خو زموږ خلک خیر دلته نن سبا کې ټول مصروف د خپل د جیبونو دي، چې خپل جیبونه ده کې خو هغه کورونه ځان ته جوړ کړي. یو هنرمند څه دی، یو ایوب راغی مړ شو تیر شو، بس سندرې د هډوی کلي بیا به اورو کله کله ورته دعا به کوو.
اوریدونکو دا وا د دیونه د مشال ریډیو سندره جادوګری خبرونه چې پکې مو د نومیالی افغان سندرغاړي ایوب استاد سندره او دغه د ژوند او فن په اړه معلومات واوریدل. خبرونه په پای کې بیا هم د استاد لدی یوې بلې سندره خوند واخلې. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم. په مخمخه
مچھل کے سرنا سروا دارا سورے بجا چلتا ساتل دکھا دجنا سروا دارا سورے بجا چلتا سب سے بجا سکتا.